او پېښور کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګ ډلا کې بیا هم زما هارون بادشاہ سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د ځوانانو غږ درورو. خبرونه له احمد الله و.
ستړي مشي لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په خیبر پختونخوا کې د مهنت کشو ماشومانو لپاره جوړ سکولونو استادانو د خپلو نوکریو د ممکنه ختمولو خلاف احتجاج کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي د ملي ګټو په خاطر یې عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. او د انټرنیشنل کریمینل کورټ څارنوال په افغانستان کې د جنګي او بشریت ضد جرمونو په اړه د څېړنو د بیا پیل لپاره د بیړنې واک غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د مهنت کشو ماشومانو لپاره جوړ شوی د ورکینګ فاکس ګرامر په نوم د سکولونو استادانو د ستمبر پر 28مه په پیښور کې د خپلو نوکریو د ممکنه ختمولو خلاف احتجاج پیل کړی دی. دغه سکولونه چې د پیښور ورکرز ویلفیر بورډ لاندې کار کوي او په صوبه کې تر 500 پورې استادان او نور کارکوونکي لري. استادانو یې مشال ویډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د ریشنلایزیشن په نوم د ایوی پالیسۍ لاندې د دوی د نوکریو د ختمولو پلان لري. دا استادان وای وړاندې دوی په ارزی توګه ګمارل شوی ویل چې وروسته په پیښور های کورټ کې د نوکریو د مستقل کېدو مقدمه هم وګټله خو لا تر اوسه نه دی مستقل شوی. دغه استادانو د پیښور پریس کلب او د پښتونخوا اسمبلی مخې ته تر احتجاج وروسته د حیات آباد د ورکرز ویلفیر بورډ دفتر مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی خو تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د روان کال د فروری پر 28مه د شمالي وزیرستان له شوې تحصیله د تختول شو کسانو کورنیو د ستمبر پر 28مه له 28مه له ضلعي انتظامیه سره په یوه جرګه کې لیدلی او د خپلو تختول شو کسانو د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. دوی د شمالي وزیرستان انتظامیه ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې د دغه کسانو معلومات ورکړي. د خریخیلو قبیلې د تختول شو کسانو د کورنۍ یو مشر ملک کمال شاه مشال ویډیو ته وویل چې نامعلومه وسلوالو شپږ تنه تختولي وو چې درې پکې دوه تنه پکې خوشی شوي او د څلورو لا هم درک نشته.
اور جرګه وخره د ډی سی سره ډی پی او سره جی او سی سره هر زوی ته میځنه نور سوال میشته سړی رو نغلل د حکومت په یلا نو سي چې د میشته سړی به نیرا روشي.
د تختول شو کسانو کورنۍ ویلي کې انتظامیه او د سیمې امنیتی ادارې د دوی تختول شوی کسان معلوم نه کړی نو د احتجاج په توګه به وزیرستان ته تلونکي سړک او د سیمې بجلی بندوي. دا لانه د معلومات چې دغه کسان چا تختولی دي خود شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وای چې کوششونه روان دي او زر تر زر به دغه کسان بازیاب کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي د ملي ګټو په خاطر او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو په خاطر یې عمومي غونډې ته وینا ونکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړه یې د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې او په عمومي غونډه کې خبرې ونکړې. خو استازولۍ ډاډ ورکړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمائندګي د پخوا په شان خپل فعالیتونو ته به دوام ورکوي. تمه وه د ګوښه شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د حکومت دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو شپږویایمې عمومي غونډې وروستۍ ورځ ته وینا وکړي. طالبانو د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش ته په یو لیک هم استولی وو او ترې غوښتي وو چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. شاهین تازه له دې مسلې هر کړی کړی او اسحاقزی بیګاله وینا تیر شوی دی. د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایرکټر ثناء الله عباسی ویلي چې د هغو کسانو خلاف یې پلټنې پیل کړي چې د کرونا واکسین جعلي سرټیفیکیټونه جوړوي او خرڅوي. د ستمبر پر 28مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ثناء الله عباسی وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې په ټول هیواد کې داسې 140 کسانو خلاف اف آی آر درج کړي چې دوی په غیر قانوني توګه د کووډ 19 واکسینو سرټیفیکیټونه جوړول. دا په داسې حال کې ده چې د تیر څه وخت راهسې په پاکستان کې داسې راپورونه دي چې په هغه هیواد کې ځینې خلک د سفر او یا د نورو کارونو لپاره د واکسینو جعلي سرټیفیکیټونه جوړوي. او د نړیوالې جنایي محکمې یا انټرنیشنل کریمینل کورټ څارنوال اعلان کړی چې په افغانستان کې د جنګي او بشریت ضد جرمونو په اړه د څېړنو د بیا پیل لپاره د بیړنې واک غوښتنه کوي چې زیات پام به د طالبانو او له داعش ډلې سره تړاو لرونکو ځایي وسلوالو کړنو ته وي. څارنوال کریم خان د ستمبر پر 28 په یو بیان کې د عدالت ججانو ته دغه خواست په افغانستان کې 13 میاشت د طالبانو د کنټرول تر لاسه کولو د وروستۍ پرمختګونو پرنا کې کړي چې هغه اندېښنې هم سرګندوي چې ګنې په افغانستان کې خپلواکي پلټنې نشي کېدې. د جرمونو د نړیوال عدالت ججانو له کریم خان نه وړاندې د تیر کال په مارچ کې پخوانی څارنوال ته هم د پلټنو اجازه ورکړې وه، خو د دغې لږ وروسته دا پلټنې په کابل کې د اشرف غنی په مشرۍ د لرې کړل شوي حکومت په خواست ودرول شوې. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه موریدل اوس رپورټ ترازو. د خبر پښتونخوا د کارګرانو د ماشومانو لپاره د جوړو سکولونو استادانو او نور عملی پرون د سپتمبر پر 28 په پیښور کې احتجاجي لاریون وکړل. دوی وویل حکومت د یو پلان له لارې غواړي چې د سکولونو د 15,000 ملازمینو نوکرۍ ختم کړي. احتجاج کوونکو دوی اول د پیښور پریس کلب مخې ته او وروسته بیا د پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته ورغلل، خو هیڅ یو حکومتي چارواکي له دوی سره خبرو ته حاضر نه شو. احتجاج کوونکو خبرداري ورکړل چې تر هغې چې حکومت پر نوکرۍ او د دوی د پاتې کولو یقین دهاني نه وي ورکړي، خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. د غلام غوث رپورټ اورو.
دغه احتجاج کوونکو د خپل غوښتنو او د خپل مسلې په اړه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د صوبې چیف سیکرټری په مشرۍ یوې کمیټې د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې د دوی د نوکرو د ختمولو پلان جوړ کړی دی. د نیسر احمد په نوم د لکی مروت د غزنی خیلو ورکینګ فولکس ګرامر سکول نه د احتجاج ته راغلی یو استاد مشال ریډیو ته وویل،
نو ډیپارټمنټ دالی دیره مسلې سره کولی تر اوسه پوری موږ ګرد ګرځوي او پرمننت کوي مونم. مسله جی اوس دا ده کنه چې 10 سال موږ دی ډیپارټمنټ سره وکمونګ خپل غورته ما خپل اوس ایم فیل کړای دا، نو مطلب دا ده چې اوس دا ټول خلکو ته تو ګوره ټول اوریج تر رسیدلې دي. دو داوی چې موږ ریشنلایزیشن کوو جی مین مسله اوس دا ده، بچی به مونږ تلره لره راتله ترانسپورټ ختم کړ. بچو چې کومه پیسې دي 2000 روپۍ دو ورکي، دا پورا کال وشو هغه ته روپۍ نه رادرومي، نو هغه لیبر بچو خپل بچی دې سکولانو نه وباستل. نو اوس الته دو مشتوی چې دا بچی کم شو 300 بچی پاته شو یا 400 بچی پاته شو، اوس 300-400 بچی چې پاته شو دا خو موږ مسله خونه و دا خو تا کم کړل بچی.
د احتجاجي لاریون پر مهال سو نور احتجاج کوونکو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په های کورټ کې د دوی د نوکرو د مستقیل کولو کیس دوی ګټلې دي او په سپریم کورټ کې د دوی د مستقیل کولو په اړه مقدمه روانه ده. نو په داسې حالت کې د حکومت یا د محکمې سره د قانوني اختیار نشته چې د دوی نوکرۍ ختمی کړي.
ما نوم فرحان دی جی، زه ورکینګ فوک سکول غدون کې پرنسپل کار کوم لګم. زموږه الریډي ډیسیژن های کورټ او سپریم کورټ کړي دي چې دا ریګولر دي. دی هغه افیشلز چې کم دي ځان بچ کولو لا دا واپس لګې دي کنټریکټ تاړي، یو خو کنټریکټ لفظ دی استعمالو لینې شي چې سو پورې دا سپریم کورټ اپیل نه دي مسترد شوی. چې کدی دا سې کوي نو دا خو د عدالت توهین دی، دا زم توهین خو نه دي، صرف ځان بچ کولو د پاره دی لګې دي، د عدالت توهین هم کوي او د امپلایز خپې موخي.
زما نوم نسمت شاه دی. اوس دی په کې دا ریشنلایزیشن یو سیستم را وکړل دی چې یاره د سټاف کم کو. مونږه تقریبا 5000 کسان جوړیږي. مونږ هم دغه وایو چې بای مونږ سره انصاف وشي، دا چې کم فیصله
کړی دا دی واپس والی. تر دې دمه د متعلقه چارواکو او د خیبر پښتونخوا د مهنتکشو د وزارت لخوا د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلې شوې. او په دغه لړ کې مې د خواریکه خو د محکمې د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي سره د ټلیفون د لارې د خبرو اترو کولو هڅه هم وکړه، خو دا هغه سره په دغه اړه په تماس نیولو کې بریالي نشو. خود احتجاج کوونکو استادانو د ټولنې مشر یونس مروت مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې چیف سیکرټری ته د دوی د مسلې په اړه غلط معلومات ورکړې شوې دي او په کار ده د دې پلټنې وکړې شي.
دلته مونږ دا احتجاج جاری دی. اصل کې دا احتجاج چې دی د حکومت چیف سیکرټری کمیټي جوړ کړې و هغه ته غلط ډیټا ورکولو خلاف دی. کومه د ملازمین دي 5000 ملازمین د کې وباسلو 29 تاریخ ته یو میټینګ کال کړی دی جی بی، هغه کې دوه دا ایجنډا بګ دی. همونګه دا مطالبه چیف سیکرټری نه دا سیکرټری لیبر نه مو دا چیف منیسټر نه دا کوم ډیټا جمع شوه دا بشکره دا ډیټا دی پر نیوټرل کسانو باندې وکتل شي جمع دي شي بشکره ک 5000 نه ک 10000 غلط کسان یاد اخوا کی.
13 ورځ دغه احتجاج کوونکو اول د پیښور پریس کلب مخیته او بیا د پښتونخوا د اسمبلی مخیته احتجاج تر سره کړو، خو د دوی احتجاج ته څوک حکومتي چارواکي هم حاضر نشو. خو بیا مازیګر دوی خپل لاریون د پیښور هیئت کې د ورکرز ویلفیر بورډ د دفتر مخې ته یوړو او دوی وایي چې تر څو چارواکو دوی ته په خپلو پوسټونو په مستقل حیثیت د پاتې کېدلو یقین دهاني نه وي ورکړي، تر هغې به د دوی احتجاجي ناسته دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزستان له شوي تحصیل د تختول شو کسانو کورنۍ یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې دوی د خپلوانو د خوشي کولو لپاره جدي اقدام وکړي، کنه نو دا ور به پراخ احتجاج وکړي او د سیمې لویې لارې به وتړي. وسلوالو 13 فبروري میاشت له شوي شپږ کسان تختولي ول چې دوه ورڅخه خوشي شوي دي. ځایي مشرانو په دې لړ کې پرون د دې ضلې له مرستیال کمشنر سره جرګه کړې ده. انتظامیه د پاتې څلورو کسانو د موندلو او خوشي کولو هوډ ښکاره کړی دی. د عمر وزیر رپورټ ورو.
د فروری په 28 نیټه شماری وزیرستان شونه تختول شو کسانو کورنۍ یو ځل بیا حکومت نه د خپلو کسانو د بازیابۍ غوښتنه کړې او د دوی په وینا ځلې انتظامیه سره په یو جرګه کې یو نوی مهلت ورکړي چې تختول شو کسانو د بازیابۍ لپاره جدي ګامونه واخلي. غنی وزیرستان ته غزیدل سړک او بجلی احتجاجن بندوي او احتجاج به په خاور اسلام آباد ته هم وغځوي. په تختول شو کسانو کې د میر علی خدی وې قبیله درې غړي ول چې یو پکې خلاص شوه، دوه نور لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. د میر علی خدی قبیله تختول شو کسانو کورنۍ یو مشر ملک کمال شاه مشال ریډیو ته وویل چې مرسیال کمشنر سره 13 ورځ جرګه وکړه، ورنه غوښتنه تکرار کړه، نور زغم نشي کوله. که کسان یې خوشی نشي نو احتجاج پیلوي.
اور جرګه وخړې د ډی سی سره، ډی پی او سره، جی او سی سره، هر زوی ته میژن نه ورسول. درنه وخړې روډینه مې بان کړل، میشته سړی رو نغلل. د حکومت په یلا نو سي چې د میشته سړی به نیرا روشي. اته بال بچتی قبیله دی، ډېر پریشان دي، هر وخت جوړي فریاد کو چې میژا خپل والد صاحب غوړي. دے بارے شنن بیا دے ڈی سی صاحب سارا جرگاو کڑلا چھ پاشے دے میش دے کلی خاص مشورون ملکون ٹول موجود وی.
دا یاد کورانے بلغڑے سوہیل احمد وائی چھ کورانے لسخ ذہنی فشار نہ تیری جی نیز دے اتمیاشت وشوے چھ دا کورانے غڑی دا وسلوالو پا منگولو کی دی.
میش کا سونے ایسا پتا نہ لگی انتظامی خاموش ادو کاتی کلا داوڑ ایڈوکیٹ بل نوم دا انجینئر ہمایون داوڑ دے ڈی سی نا دا مطالبہ کا چے دیکھا سونے دے پورا دا بھرپور بھرپور کوشش کو قبیلے دی کچیر تا گورنمنٹ دے ہور فکر کو نا بے میجا مجبور نا روٹی نا بندوی بجلی بندوی چنرا سیک جماعت وی آگا باقی.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې د شورو ورځنه په حسا کې دي. جرګه په وار وار استولې دوه کسان د شمالي او دریم د جنوبي وزیرستان ولای ژغورلې، تماکړي چې زر لاره جوړه کړي او تختول شوی کسان بازیاب کړي. د فروری په 28 نیټه شمالي وزیرستان شوانه وسلوالو شپږ کسان اغوا کړي ول چې دوه پکې خوشي شوی، سالور لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. چې پکې انجنیر همایون داوړ، ایډوکیټ اتیک داوړ، د خدیوې قبیله غړي دي، دریم د ایبټ آباد او بل د میاولي اوسیدونکي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د بنو د جانخیل مشران وایي حکومت راتلونکي اکتوبر میاشتې تر 15 د دوی غوښتنې ونه منلې نو یو وار بیا به احتجاجي ناسته پیل کړي. دا مشران له حکومت د خپلې سیمې د امن ضمانت غواړي. 13 مارچ میاشت په جانخیلو کې د څلورو لکانو د مړو تر موندل کېدو او د نامنۍ له یو شمېر نورو پېښو وروسته احتجاجونه وشول چې پکې د حکومت او د سیمې د مشرانو ترمنځ د امن معاهدې هم وشوې، خو ځایي مشران وایي حکومت خپلې ژمنې نه پوره کوي. بلخوا چارواکي وایي حکومت د جانخیلو د امنیت او پرمختیا لپاره اقدامات پیل کړي دي. تفصیل د انیسی اجمل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د بنو د جانی خیلو سیمې مشران وایي که حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي او د سیمې امنیت په ګډون ځینې نورې غوښتنې د اکتوبر تر 15 اونه منلې نو یو وار به بیا احتجاجي پرلت پیلوي. د جانی خیلو یو مشر ملک بلکیاس د سپتمبر په 16 مشال ریډیو ته ویل چې له دوی سره حکومت په مارچ او جولای کې د امن لپاره معاهده او کړې ژمنې لا تر اوسه نه دي پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د راتلونکي احتجاج په اړه د سپتمبر په 18 په بنو جرګه حال کې د اتمانزو احمدزو جانی خیلو ترمنس چرګا کوي
موش فیصله وکړه چې هم کوم چې موش باندې جرګې کسان چې کیندي دې امازایت منځای هغه ته دا فریاد کوي چې دا موش به بیا مجبوری شو نوی د درنې په شکل کې یو غزل موش جوړو غړي چې څو دوه وره فیصله وشوي وزیر الله صاحب سره او د امازایت منځای جرګا دا دواړه فیصله موږ په زیلیا پاتې دي بازه بازه کور په کار په کې شوه دي خو منډول پاتې دي.
د مارچ په 28مه نیټه د بنو په جاني خلو کې د سلورو الکانو مړی مندل شوی وو. لاغې رستو ځای خلکو پر لټ پیل کړی وو. دوی له حکومت د وژونکو د گرفتاری او لوسلوالو څخه د سیمې د پاکولو غوښتنه کړې وي. حکومت د مارچ په 28مه د جاني خلو له اوسیدونکو سره موافقه وکړه او غي پر لټ ختم کړ. رستو بیا د مې په 30مه د ځای مشر ملک نصیب خان تر وژنې رستو د مې په 30مه د جاني خلو اوسیدونکو پر لټ وه او مړی خاورو ته نه سپارلو. خو د جون په 28مه د دوی او حکومت ترمنځ کامیابه مذاکرات وشو. د جولای په 9مه نیټه بیا د جاني خلو مشرانو د ګرینډ وزیر جرګې او د حکومتي غړو ترمنځ په جرګه کې د امن معاهده وشوه. ملک بلکیاس د دې معاهدې په اړه وایي چې حکومت د وژل شوو متاثره کورنیو ته مالی معاوضه ورکړي خو باید نورې غوښتنې هم ومني.
موږ غوښتنې دا دي چې بای موږ فیار دی هغې نه بعد چې کیم دی نیټ دی هغې نه بعد د موږ بندیان دي چې هغه درې میاشتې کې دا لو سوی وه چې دا به خلاصوي او امن چې کیم دی امن نو د نیژ سراسر وه چې امن به وي اوس دا خو امن نه دی درې څلور لاسونه بیا موږ اوچت کړل دا خو امن نه دی نو امن اول سر دی
د جاني خیلو یو بل مشر رحمت الله خان وای چې د جاني خیلو په وړو کې او میراکی کې په تیرو لسو ورځو کې درې تنه د نامعلومه وسلوالو لخوا وشل شوي او یو زخمی شوی دی. نوموړی زیاتوي چې په جاني خیلو کې امنیتي حالات تر اوسه خراب دي خو حکومت ورته پام نه کوي.
سره دي کنه دا کسان دوه هلکان وو لکه دوی په موټر سایکل باندې روان وو بس دا پته نه ولګه دا چا وکړ مثال د زونه په وشول او دوه مثال لکه شهیدان شوی دي کنه.
بلخو حکومت شمنه کړی وا چې بجانی خلو کې به یو شمیر پرمختیایي پروژې پیلوي. د بنونه د صوبایي اسمبلی او د واکمن تحریک انصاف ګونغړی پښتون یار خان مشال ریډیو ته ویل چې بجانی خلو کې ځینې کسان د امنیت خرابولو هڅه کوي خو حکومت په دې سیمه کې امن غواړي او د دې لپاره اقدامات پیل کړی دي.
مخکې چې کله دوی درنه کړې وه نو په هغې کې هم څه اګریمنټس ورسره کړي وو سیم ته به په خپله راغلی او د هغه انټرسټ په دې نه لګي که نه نو دلته که راغې نو هغه معاهده ورسره وشوه او په هغې باندې اوس عملي کار هم شروع دی نو بیا په دې منځ کې بیا هلته څه داسې واقعیت وشو چې هغې نه بعد زما پیره دا درنه بیا شروع شوه. حکومت بیا هم خپله دلچسپي شو کړې ده او سی ایم طرف نه هم دا وینا وه چې تا مونږ چې څه کمیټمنټ کړي دي او مونږ لګیا یو چې هلته لا اینډ آرډر سچویشن هم ټیک شي او هغې نه بعد د دې خلکو دپاره مستقل دې هلته علاقه کې چې څه کمی دی یعنی انفراسټرکچر شو یا ایجوکیشن شو یا هیلتھ حوالے سره شو نو په هغې باندې لګیا ده یو جامې داسې پیکیج هم ورته وپالته ای به زنه خلک به زه وایم چې خلک به داسې وي سو کسان چا به دا نه غواړي چې د دې علاقې امن یا څه دا جوړ شي خو زمونږ طرف نه څه پکې داسې کمی نه دی راغلی.
دغسې د جولای په 9مه د صوبې د ټرانسپورټ وزیر او د جاني خیلو د احتجاجي پرلت له مشرانو سره د حکومتي جرګې مشر شاه محمد خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوه ارب روپۍ د جاني خیلو په ګډون د بنو پرمختیایي فنډ دی او دوه ارب روپۍ د شکتوی ډیم د جوړولو لپاره مختص کړل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے
د کورمی امنیتی چارواکو د گل پروز مشال ریڈیو تا ویل چی خواهی دا محرم پا خرنه وش پروزو کی حال تا تر هغه راپی خو وشي خو دوی زیاته کړی چې د مراسمو د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات کړی دي. بل خو د سیمه مشرانو هم د محرم لپاره پر شو امنیتی تنظیماتو تسلی خولې. د طارق اورغزی رپورت.
د پولیسو یو ځای مشر نجف علی د پیرپورز مشال رډیو ته وویل په دغه کې ځینې انتهایی حساس دي چې د امنیت لپاره ورته خصوصي پلانونه تیار کړی دي.
بالکل په کورمه کې د امام بړو شمیر تر 230 پورې دی چې د حفاظت لپاره هغالته د پولیسو او ملشي ځواک سره سره د پاک پوسټ سرتیرو هم ډیوټیانې لګول شوي. په ضلع کې د مراسمو پر وخت امنیت خوندي ساتل لپاره هغلته د غوټو خارونو لارې تړل شوي او بله دا چې د نهې پورس پاک افغان پوله هم د هر قسمه تګ راتګ لپاره د بندولو فیصله شوي. په سیمه کې له پیر مخامه تر نهې ورځ او بیا د شپې پر وخت ممکنه ترهګریزو پیښو مخه د نیستو لپاره به د موبایل سرویس هم بند وي. په علاقه کې د فایو سل څلور څلوېښت تر نافذ کېدو پس هغلته د اسلحې په نمایش ډبل سواری تورې شیشې او پر اشتعال انګیز تقریرونو بندیز هم لګول شوی. د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمني حسینیه مشر حاجي سردار حسین وایي په سیمه کې د سیکورټي په حواله امنیتي مشرانو هر هغه کمی پوره کړی چې له کومو دوی ورته ویلي او نه خدشات لرل.
آره شی گوندی بیل بیل سالو مشوره کیگی او نه نام او دوی سره سینیر افسرونو سره میټینګ وشو بلکې زو ساکین استم هغه مونږ دا هغه وخت سره کوم ځای کې کچې ته کمای ته ستاسو مخصوصیږي ان شاء الله زه خپل اوس بلچور نو خپل بیروډ روغلم خپل وګرځیدم لور کوم کې اپر کوم کې ارغه ته زه لورم ټیک ټاک تنظیمات روان دي.
په کورما ضلع کې شیعهګان د نهې پورز د امام حسین څلوېښتی مراسم لمنځي چې هغه په 1400 کې شهید کړل شوی وو. په تیرو څو کالونو کې په دغه مراسمو کې پر شیعهګانو ځانمرګي بریدونه او چاودنې شوي چې لواجی د غزل هم هغلته سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستانی سوداګر وايي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ رسمي تجارت تغیزمن شوی دی او دوی په خبره چې اوس تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو یا کلدارو کېږي. دا لاغه وروسته ده چې د اګست پر 15مه طالبانو افغانستان ونیو او امریکا د هغه هیواد شتمنۍ کنګل کړي. د پاکستان سوداګر وایي ک امریکا د افغانستان کنګل شتمنۍ آزاد کړي نو ښایي دوه طرفه تجارت خشي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې.
د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونی په خوانی مرستيال مشر زاهد شنواری د سپتمبر پر 8مه نیټه مشالې ډول چې د اشرف غنی د حکومت تر پرزې دوه امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي چې لکبله او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډالرو کې کېدونکي رسمي تجارت کم شوی دی. د نوموړي په اندازې شایي د رسمي تجارت کچا 80% کم شوی وي.
اوس خډر کم شوی دی تجارت تاسو غنی چې 20% هم نه پاتې شوی کنه. خو ځینې کسان په خپل ارینجمنت باندې داسې کوي چې کوم مالونه مطلب دا چې افغانستان ته ځي کنه نو د هغې په بدل کې هلته نه مالونه چې کوم راځي د هغې سیټلمنټ ورسره کوي کنه. د یو په کلدارو کې لږ روان دی لږ دی خو دا ډالر په تھرو به کېدو فارن ایکسچینج په باقاعده پاکستان ته جمع کېدو ریمیټنس به راتلو او په اکاونټ کې به ډالر جمع کول غوښتل نو هغه خو فلال هلته دا شی کېږي نه. په دې وجه باندې ما په دې عمر کې چېرته کتلي نه وو چې افغانستان امپورټ د پاکستان ایکسپورټ نه زیات شوی کنه. نن سبا زیات شوی دی تقریبا فروزانه فرض کړه 250 افغانستان کنټینر راځي کنه نو دا پاکستان نه 140 یا 150 پورې ځي کنه.
کله چې د اگست پر 15مه نیټه طالبانو کابل ونیولې نو امریکا د افغانستان 9 ارب ډالر کنګل کړي. وروسته طالبانو د افغانستان بانک پرانیست او بانک نور بانکونو ته امر وکړ چې په یو اونۍ کې دی یو کستا تر 2000 ډالر زیاتې نه ورکوي او شرکتونه کولای شي چې په میاشت کې په څلور مرحلو کې 25000 ډالر وباسي. پاکستانی تجارت وایي چې په افغانستان کې د ډالرو د نشټوالي لکبله د کابل او اسلام آباد تجارت روپیو تاوشتي. د پاکستان د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر اف کامرس په خوانی مشر داروخانه چکزای وایي چې د ډالرو د نشټوالي لواجی رسمي تجارت اغیزمن شوی خو په پاکستانی روپیو کې بیا زیات شوی دی. نوړي د سپتمبر پر 8مه نیټه مشالې ډول د رسمي تجارت لمخې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا په شان لوی لوی قراردادونه نه کیږي. البته دواړه هیوادونه غذایي توکي په پراخه کچه تبادله کوي.
په ډالرو نه دی روان په پاکستاني روپۍ کې. ماته یو انفیشل خبر به درته کوم چې په کسٹم یو ایل کارت ته موږ ورغلي ولر ماته کلکټر ویل چې موږ ته ریپورت راغلی دی چې د چمن د بینکو څخه په یو ورځ 3 بلین روپۍ پاکستاني د بینک وتی دي. دونه پیسې د بینکو څخه وتل دا صرف د دې لپاره چې په افغانستان کې دا ټیم په کاروبار ټوټل چې دی عرب پاکستانی کلدارس ځکه چې ډالر څوک ورکی نه او افغانی سټیبل نه ده. د افغانی څخه خلک وام کی چې افغانی قدر ته پرتا او سبب نور راښته چې نور برښته پاکستانی روپو باندې کاروبار.
زای چنواری او داروخان اڅکزی وایي چې له افغانستانه پاکستان ته واردات یا درآمد زیات شوی. همدا خبره د افغانستان د اتاق تجارت لومړی مرستیال محمد یونس مومند هم کوي. نوموړی د سپتمبر پر 28 نیټه مشالې ډول چې طالبان په واک کې تر راتلو وروسته ورځ تر بله تجارتي هلې ځلې عادی حالت ته راګرځي.
دغه تحول په داسې وخت کې رالی چې تاسو ته بهتره چې زموږ صادرات موسم و، نو په دې لحاظ زموږ صادرات اوس پیلن ډیر دي. تقریبا هره ورځ زموږ د یو تورخم بندر د لارې تقریبا 350 370 380 موټر موږ صادرات لرو.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان د سپتمبر پر 28 نیټه د افغانستان پر میوو درآمدونکي محصول ختم کړی دی. د پاکستان او افغانستان تجارت له تیرو څو کلونو راهیسې مخ په کمېدو دی. د زای چنواري په خبره د 2021 کال د جون په میاشت کې پاکستان افغانستان ته په یو کال کې 800 میلیون ډالر مالونه صادر یا برآمد کړي ول، چې د پوینه هم دا و جنبه په پخوا کلونو کې تر یو ارب ډالر زیاتو. نوموړي زیاته کړه که د افغانستان کنګل شوي 9 ارب ډالر آزاد نسی، نو شایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي تجارت له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
یو نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د سکوت په درشل کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر ولی سګنې جمع به د هغو افغانانو شمیر شلو میلیون ته ورسی چې لاسنیوی یا سوال کولو ته اړ دي. د خوړو نړیوال سازمان بیا ورل مخه خبرداري ورکړې و چې یوازې 15% افغانان د درې وختو ډوډۍ لپاره امکانات لري. سفیولا ستانکزه تفصیل راکوي.
د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد او د خلکو بیوزلی نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې ګڼې خیریه پروژې پلې کړي خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد په جدي ستونزو کې دی. د دې شورا عمومي منشي جان ایګلند چې دا مهال په کابل کې دی د دوشنبې پر ورځ خبرداری ورکړ که بیړنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي لوی بشري ناورین به رامنځته شي.
The gross numbers for this country is that half of the population, nearly 20 million, need.
په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي، یعنی د دې 40 میلیونی هیواد 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 40 میلیونه خلک دلته اوسي چیرته چې د ناټو هیوادونو پرېښود او ترې ووتل. دا مهال د ښوونکو، نرسانو، ډاکترانو، د اوبو انجینرانو او حتی د ښاروالۍ د کارګرانو لپاره معاشونه نشته، هیڅ محصولات نشته تر هغه چې اقتصاد بیرته راژوندی نه شي. موږ نشو کولای بانکونو ته پیسې ولیږو ځکه چې فعال بانکي نظام هم نشته. مخکې له دې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپرېږي. د دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د یوې سروې له مخې یوازې 15% افغانان ښه او پوره درې وخته ډوډۍ خوړلی شي. د لوږې او بېوزلۍ سره ډېر هغه کسان مخ دي چې خپل کلی او کور یې پریښی او اوس د کابل په سړکونو شپې تېروي. ملک ګلاغا هم یو له دې بې ځایه شوو کسانو دی چې وایي د خوراک او څښاک لپاره سم امکانات نشته.
مونږ د اوبه نه لرو، بوشکه په 15 روپۍ ټانګې راوړي ډکوي. مونږ دا موسیونه دا هغه غواړو چې مونږ ته دلته څاګانې ولسي. دا که دولتي کار څنګه وي مونږ یې له ځان سره نه وړو. که د دولتي مونږ در وخت تشړی مونږ د زو کاغې خو مونږ دا هغه کو چې مونږ سره دولت مرسته وکړي مونږ ته یو ځای وکړي. کله دې جانم شړی بل ځای دې مونږ ته وغه کی مونږ د بل ځای نه لرو چې مونږ پکې واړو یا غس.
د طالبانو لاسته د کابل تر سقوط وروسته د یو لوی بشري ناورین د راتلو په اړه ډیر خبرداری ورکړل شو، خو دې ډلې تر دې دمه د اړو او بې ځایه شو لپاره د مرستو په خاطر کوم پلان نه دی اعلان کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی که چیرې سمدستي مرستې ترلاسه نه کړي نو په افغانستان کې به د دې سازمان د خوراکي موادو زیرمې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې خلاص شي. اخوا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د جمعې په ورځ وویل دغه هیواد حکومت مرستندوی ادارو او نړیوالو موسسو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام هرکلی کړی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې تماس پخې نیو نیمه بجې کې دونکو د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
په خیبر پختونخوا کې د مهنت کشو ماشومانو لپاره جوړ شوی د ورکینګ فاکس ګرامر قانون د سکولونو استادانو د ستمبر پر 28 په پیښور کې د خپل نوکریو د ممکنه ختمولو خلاف احتجاج پیل کړی دی. دغه استادانو د پیښور پریس کلب او د پختونخوا اسمبلی مخې ته تر احتجاج وروسته د حیات آباد د ورکرز ویلفیر بورډ دفتر مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی، خو تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د روان کال د فروری پر 28 د شمالي وزیرستان له شوې تحصیله د تختول شو کسانو کورنیو د ستمبر پر 28 له ضلعي انتظامیه سره په یوه جرګه کې لیدلی او د خپلو تختول شو کسانو د خوشي کولو غوښتنه یې ترې کړې ده. دوی د شمالي وزیرستان انتظامیه ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې دغه کسانو معلومات دی وکړي. دا لانه د معلومات چې دغه کسان چا تختولي، خو د شمالي وزیرستان ریاستیال کمشنر شاهد علي خان وایي کوششونه یې روان دي او زر تر زره به دغه کسان بازیاب کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو په خاطر او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو په خاطر یې عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه باندې لږ سات مخکې دا خبر راغلی دی. طالبانو د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش ته یو لیک هم استولی وو او ترې غوښتي وو چې په قطر کې د ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایرکټر ثناء الله عباسی ویلي چې د هغه کسانو خلاف یې پلټنې پیل کړي چې د کورونا واکسین جعلي سرټیفیکټونه جوړوي او خرڅوي. دا په داسې حال کې دا چې د تیر څه وخت راهسې په پاکستان کې داسې راپورونه دي چې په هغه هیواد کې ځینې خلک د سفر او یا د نورو کارونو لپاره د واکسینو جعلي سرټیفیکټونه جوړوي. او د نړیوالې جنایي محکمې یا انټرنیشنل کریمینل کورټ څارنوال اعلان کړی چې په افغانستان کې د جنګي او بشریت ضد جرمونو په اړه د څېړنو د بیا پیل لپاره د بیړني واک غوښتنه کوي چې زیات پام به د طالبانو او د داعش ډلې سره تړاو لرونکو ځایي وسلوالو کړنو ته وي.
مشال ریډیو دردن کولن خبرونه مور د لوس ځوانانو غږ پروگرام د دیونه په خبرونه کې چې د جمعې پر ورځ اسرائیل مومن په ژوندۍ بڼه خبره کړې و په د جنگونو د خاتمه او د سولې په ټینګښت کې د سیمې د ځوانانو د رول په اړه بتاسو د خبرونه د ملمنو خبرې ووري.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک ګروس والی پریته
ما ته رسټورنټ د ایر ایوارډ مله
کو وایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم هم شته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنیغه
د مشالې په ځوانانو غږ فیسبوکي او رادیوي خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم چې رو جوړ بهستي. اوردونکو د سپتمبر 28 هر کال د ملګرو ملتونو لخوا د سولې نړیوالې ورځ په توګه مازل کیږي. پر دې ورځ ټوله نړۍ کې د سولې زغم عدم تشدد او د یو بل د منلو پیغامونه خبريږي. د نن په مشالې ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کو چې په جګړو ختمولو او سولې راوستلو کې ځوانان څه رول لوبولی شي او آیا سوله یوازې د سر امن دی او کنا د پورا ژوند حق او د پور امن ژوند نه خدا. پر دې به هم خبرې کوو چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ځوانانو ترمنځ کرکه یا نفرت هغه سیوا شوی دی او کم شوی دی او په دې کې بیا ټولنیز رسنۍ څه رول لوبوي. موږ سره به ملمانه وي د ومین شلګوند ځوانانو څنګه مشر طارق افغان او لورګزو به مقصد حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف د خبر پختخوا سملې غړي غازی غزن جمال او د پیښور پونتون د سولې او شخړو متلتی څنګه زده کوونکې فروا امتیاز به اهم زمنګ سره عمل منوي. ترک اول دې تر زو چې هر څوک د سولې خپل تعریف کوي نو د سولې ډيري بڼي یا شکلونه دي، خو لومبه پر دې خبره کو چې ستاسو په خیال باندې په جنگونو کې یا بدامنی کی دا وخت د ځوانانو څومره رول لے. او ستاسو په خیال باندې ک دوی یوازې ټوپک اهم کیګ دینو سوله یا امن ته به څومره وده تر لاسه شي؟
امن چې نن څومره زموږ ضرورت دی په دې وطن کې په دې لیکه کې نو دومره ضرورت مخکې مونږ ته نور اپیښ شوی. او دا ستاسو کوم پوښتنه چې دا چې ځوانان امن تا کدی صرف ټوپکوم کی دینو سمرا ودور کولی شي یوازې ټوپک نه بلکې چکم زمونږ نصاب دی.
بالکل طارق ډیر زاتو بخي او بخي په دغه باندې به هم خبرې کوو، خو مالک یوازې رومبه په دې کې پاتې شو په دې موضوع باندې مننه بوي.
نو نو بالکل دغه سره خو مونږ اتفاق نرو که ټوپک تمانچا د شینا د ځوانانو د دغه نلري کړي شي د دیوته رسد نه وي، نو بیا هم په بدمنی کې او په انتها پسندی کې ډیر زیات کمیره پېشي امن طرف ته مونږ یو ډیر لوی ګامونه خو دې شو د دې سره، ځکه چې ځوانان چې دي دا د یو قوم مستقبل وي، دا د یو قوم د ترقۍ لپاره یو لار وي، د دې صحیح تربیت وشي او دې د ټوپک په ځای قلم طرف ته مخامخ کړی شي، کتاب طرف ته مخامخ کړی شي، نو دا حقیقت دی چې قومونه چې دینو هغه ترقی په تعلیم باندې کړی دا، په کتاب او په قلم باندې کړی دا، د ټوپک په ځای د قلم د بستی او د کتاب په ځای باندې من امن راوستې شو، دغه په ټوله دنیا کې د دغه لارې امن راغلی.
فروا امتیاز تاسو نه زما پوښتنه دا ده چې تاسو څه ګوري چې دا وخت کم بدمنی روانه ده، کاغه په افغانستان کې ده، کاغه په پاکستان کې ځینو سیمو کې ده، یا د نړۍ په نورو برخو کې ده، نو مطلب زما نه جنگور نه ده، نو تاسو په خیال باندې هغه کې د ځوانانو څومره رول لري، څومره ځوانان دي په دغه کې؟
د ځوانانو افغانستان کې چنن سبا کم حالات روان دي یا چې کم پاکستان کې جنگونه روان دي، نو هغه کې چې موږ ګورو نو ډیر چې کم اکثریت ته نه خو د ځوانانو د څه چې هغه اومدي جګړې کې ډیر ځوانان دي چې کم شهید کیږي او چې کم پکې قسم علي کدخ کم موږ افغانستان اوس نن سبا حالات ګورو نو الته خو زبردستی هغه یو جمهوریت نه خلاف چې دې هغه دغه قائم کړی دی رول خپل، او هغه چې دې زمونږ چې کم د پاکستان لګمو خو د جمهوری ملک یو او زمونږ دغه نه خلاف ته دا دغه چې ځوانان چې ال تکم په ټوپک او په دغه په خلکو باندې په زور حکومت راوسته دي، نو دا چې دې پیخي کېدل نه دي پکار. او چې څو پورې
تاسو وای چې په پاکستان کې امن دی، نو څه ګوري چې کفرس کا یو جنۍ هغه په خلاص مټ باندې سکول ته نشیتلې، هغه ویریږي، هغه سپورتس نشي کولای په آزاد مټ باندې، او هغه ویریږي یا هغه چې کوم نور فعالیتونه دي چې کوم دغل تک یو لک کولی شي، نو آیا دغه ته هم تاسو وای چې لا هم سل پسل امن نشته که څنګه؟
جی پاکستان کې چې کم زمون ملک ته هغه کې خو زنانو ته خو پوره حق ته د سکول تلو، د سبق ویلو، د سپورتس کولو، دا خو د هر چا خپل کور او د هر چا خپل سوچ خبره ده چې هغه خپل لوريانې سبق ته یا سپورتس طرف ته نه پریدي، خو دې کې لګه د ملک سرکار نشته نه د حکومت سرکار ده، ځکه چې حکومت طرف نه خو پوره ازادي ده د هر سکول لپاره، څنګه چې سړو ته ازادي ده مختشن زنانو تم ده.
غزل جمال چې ماګ دلته اوسه
بالکل جی عزیز تاسو اوس بالکل تیر ده.
ها زما پښتنه دغه تاسو نو واسه کازي دا چې جنگ نشته نو د امن ده کنه، یو تن باید ټول حقونه ولري، یو جنې کول شي چې هغه سکول ته لاړ شي، یو جنې کول شي هغه سپورتس ته لاړ شي، یو جنې کول شي چې هغه حقونه ولري کم چې دغه ورور لري.
دیکھ جی دا سیدا گورے کمونگا ز اس د یو ملک یا د یو علاقے خبر نہ قوم ز ایز اصول یا ایز پرنسپل خبر کو ما کے زکف یو علاقے کے دن سے کم ترتیب بھی یا غوی ظاہری خبر دا د دنیاوی کم دستور دی یا پ یو علاقے کے سے کم دستور چلی گی آغا صرف د کتابی د حقوق و خبر نه دا، خو آغا کې بیا د علاقې یو خپل کلچر یا یو خپل فیصله ماغه سره تړلې شوی، نو آغا خبرو کې زنه نه وزم زه خبرو کم کا کم خبره تاسو اسې علاقہ ایز ا پرنسپل یا د حقوق خبره کوي، نو د کی شک نشتا کم حقوق وی یا امن ستوي یا ژوند تیرول وی هغه کې د غټولې خبرې موجود وی، کاغد تعلیم حق دے، کاغد خپل آزادی حق دے، خپل کار کولو د پرا یادا سے نورے، هغه کې هیڅ شک نشته هغه کې دغه ټول حقوق خلکو سره تړلی شوی، خو که مونږ خصوصي د امن خبره کوو نو امن بالکل د اولنې کرخه کمه ده. هغه د په یو علاقه کې څه جنگ نه وي نو هغه شروعات دی، خو هغه د هغې خبرې آخرنی پوینټ نه دی. لکه هغه اولنې څه انګریزي کې ورته پری ریکویزیت وایو هغه دا دی، څه جنگ وي نو دا نورې خبرې که ته بیا ورکول غواړې هم خو نشي کېدلی. لکه مثال در کوم، که مونږ ووایو یاره سکولونه آزاد دي ټولو دپاره، خو څه هغه ځای کې جنگ وي اور هغه سکول باندې حملې کیږي نو دا خو بیا هغه ځای کې تعلیم خو بیا ته خلکو ته ور نه کړه نه،
یا مونږ خو بیا نشو ورکول. خبره مطلب دا ده چې تر څو جنگ وي نو هلته کې بیا نور حقونه هغه نه ترلاسه کیږي،
خو دا نور حقونه نشي کېدلی. نو دا صدا ولا نه اور ټول نه ضروري اقدام هم دغه دی،
چلته کې جنگ ختم شي
اغه نه بعد بیا د نور اقدامونو باندې بیا مونږه کار کولی شو. دا نه وی ته د نور اقدامونو باندې کار کول زما په مطابق کولغوندې کې لکه دا سه خیالي خبرې دي.
ها په فیسبوک باندې هادي خان لیکي چې تر څو د پاکستان ریاست خپل پالیسي نه بدل کړي نو تر هغه امن نشي یقیني کېږي. او دغه راز احسان الله احسان لیکي چې دوی سره سلامونه رلیګلی، سمی الله هم ملمنو ته سلامونه رلیګلی دي. او دغه راز بیا دلاور حیران وزیر لیکي چې اعلی بسول راضی چې تعلیم و ترلاسه شي او خلکو ته په حقیقي مانو کې ټول کارونه هغه آسان شي او دوی کولای شي چې خزي او سړی هغه دواړه یو شان حقونه ولري. طارق دغه پښتنه کلندو ټو کې جواب کې مننه بوي غازی غزن جمال صاحب چې دا نور خیالي خبرې دي، خو چې جنگ نوي نو بیا اعلی چې کومه نور حقونه ترلاسه کړي شي.
بالکل غزن جمال سرا اتفاق کوم، د ژوند د خوشحالۍ لپاره او د وطن د ترقۍ لپاره د ټولنې اول ډز بندي چې دا ډېره زیاته ضروري ده چې ځکه جنگ ختم شي او عوامو ته دا احساس وشي، دا یقین وشي چې او جنگ نشته، دا غینه پس به هغې خپل ژوند کې خوشحالو طرف ته بزي، کاروبار طرف ته بزي، سکول طرف ته بزي، سپورټس طرف ته بزي. خو که دغه یره د خلکو سره نو کمنګو کتل زمنګ په وطن کې کوم جنگ تیر شو دا سره سره ماشومان د سکول تان تل سپورټس باندې کې د یو یار چې ونه دا به پرتا و چې کوم ماشوم نو سکول ته لاړ نو موږ سره یار و چې یار په دې مکا اسنه دا چې په خو شي د آرمی په سکول د واقع نه خاص کر پس یا قصیده په خور کې دماکی کې دلی نو چې چرته بم د ماکو شو نو هر سړي خپل خپلوان ته ټلیفون کو چې یار د ماکه شوی دا دغه چودنه شوی دا ته خو بچی کنه سو حقوق نه دی دا یو یره مسلسل دا بوا دا خبره چې امن چې دی نو دا دغه دغه سره تړلې دي چې اول بډز دی کی اول بدا یقین ده نه کیږي چې جنگ نشتا جنگ ختم دی.
سما فروا انتیاس سے بس تاسو په خیال باندې دغه جنگ به څنګه ختميږي، دغه دزبندی به څنګه کیږي، امن به څنګه راځي تاسو په خیال باندې؟
جنگ چې دی هغه خو پیله ختمېدل دی، ملک نړۍ ضروری دی او دا نن سبا چې کوم دا دینه پیله اوس خو لا بیا هم امن رالو ملک کې، ځکه چې دھماکې او دغه خبرونه موږ ته ډېر نه راځي. خو ټول نه چې کوم اسانه طریقه ده د جنگ ختمولو یا د جنگ ودرولو هغه خو کمیونیکیشن دی. چې کوم دوه پارټیز دي دوه ګروپونه چې د هغوی مینځ کې څومره ډېر کمیونیکیشن کیږي او چې څومره ډېر هغوی هغه شی ریزالو کولی شي بغیر جنگ ته طرف ته تلو نه نو دومره به هغه جنگ چې دی هغه کمیږي. نو هغې نه علاوه خو هغه نشي کمیدی چې یو طرف نه یو کس چې دی هغه خبره کولو بس هتیار رالی او بل طرف نه کسان هتیار رالی نو دا جنگ خو بیا کلم دنیا نه لاړ نشي.
د پښتو د ژوند غورځنګ مخکخه لمزي مسجد یو ور بیا موږ سره ټلیفون پکړ خراغله خو موږ سره اوردون کې دلون به دوی تور دوسری مشي څو خبرې کوي څه ولغړي.
عبد الحکیم افغانم د کندهار ولایت در سره په تماس کې په دلومړي ځل
ده. ښه عبد الحکیم صاحب موجود 16 بچنګ راځي ځوانان پکې څرو لو بول شي څه ولغړي.
16 ما وخت ممکن نه ده چې مثلا زموږ سیاسي مشران منفی تبلیغات ونه کی یا د خپل شخصي ګټو د لپاره ځوانان استعمال نه کی. ان شاء الله 16 راتلای شي، 16 په ځوانانو راځي، 16 په مشرانو راځي. خو مهم رول د ځوانانو دا دی چې مشران په منفی ځای کې د خپل په ګټه استعمال نه کی او داسې کار ورته متوجه نه کی چې هغه بس د ایواد په ځان. خو ان شاء الله 16 راغلي د دلته اوس ځوانانو ته پکار ده چې بیا داسې
ستونزو ځان وساتي، لکه دا تیر وخت کې چې کوم حکومت و یا کوم ستونزو موږ په خپل ملک کې درلودلې، هغه کار ملک کې نور ګاونډي ملکونه په افغانستان سولو مهم ده، خو ځوانان ډېر رول پکې لوبولی.
سم، ډېر زیات مننه ستاسو نه. خو وختونه علمزیب، د دوی دغه خبرو سره څومره اتفاق لري چې باید ځوانان استعمال نکړل شي؟ دغلته چې کوم مشران دي و چې باید هغوی ځوانان استعمال کړي، او ځوانان په خپل هم دغه خلکو په لاسونو کې استعمال نشي، دغه هم جواب کوي. او بل دینه دا چې فروا دغه خبرو کړ چې د سولې د سولې حاله راتلی شي، چې مکالمه ډایلاګ خبري هغه رامنځته شي.
ټول اول خو ولی چې دا خورکه چې کومه خبره وکړل د کمیونیکیشن ترڅو کو چې خبرې دي کچره د غوالي جنگ کې شروع شو، یو ټایم دا کې په دامن نظر پاتلې وي. نو د یو رنده ته دوه پارټي دي چې دا ته زموږ په خبره باندې جنگ یې سره کړی دی، یعنی فوج دی، پاکستان فوج دی او طالبان دي. نو تاسو دا پته وی چې دا تقریبا په درجنو واري دوی مذاکرات هم سره کړی، په درجنو واري معاهده هم سره کړی، دا معاهده کې تاریخ حصہ دي. هو انا معاهده چې کومه وی هغه بیا اثر ته سره راتللی نه، او خبرې وا چې کومه وی نو هغه واجه تر تر څه شی وکنه. نو انا به بنیادی هغه شی ته په کتل پکار دی، نو څنګه خاور باندې چې کوم څوره هم انټرنیشنل پلیئر دی یا یې چې کوم مقامي ټکداران دي، دوی ته دغه په ګټه باندې دا چې درته ځخ په خاور باندې تشدد وی، د خاور باندې ملټینسي وی، نو هغه ملټینسي د برکار ساتل د پاره، نو دا چې جنگونه او دا خبرې اله دل په ګټه باندې وي. اوس یعنی چې کوم اولی هم خبره چې کوم روانه وه، یعنی سوله یا امن موږ تفسته ویلی، سو دلته خو امن موږ د غیدوی واقعیاتو په منځ کې چې کومه وقفه وی هغه ته موږ امن وایو، چې انګلیس کې دس بندي شو یا رسکي خاموشي شو نه پس دغه امن دی. حالانکه هغه امن نه دی، زموږ په خاوره یو ډېر په لویا کچه باندې سیکورټایزیشن شوی دی. کچېرې موږ دلته یعنی څه امید وینو چې یعنی لګیا دی، یعنی امن راتلی شي، امن را روان دی، نو چې موږ ته یې نه اندازه دم کې کوو چې دغه نورې ادارې هم آیا بلته داسې شتون لري، لکه څنګه دلته سیکورټي ادارې چې کومې دي شتون لري. یعنی زموږ په علاقه کې ایجوکیشن اداره چرته ده، هیلث اداره چرته ده، د دوی خو هغه ادارې چې کومې جوړې کړې دي بلډونه یې قبضه شوې دي، نو هغه یعنی تر اوسه پورا د دې نه فعالیت موږ لري په علاقه کې. نو موږ دا باندې اوس دا فکر نشو کولای چې یعنی یا امن راغلی دی یا چې کوم دی، اوس دغه چې کوم نور حقونه دي او دغه حقونه چې کوم دي دغه سره لکه کېدلی شي.
علمزی بو تاسو د کمیونیکیشن خبر وکړه، نن هم تاسو احتجاج په قبایلی سیمو کې د انټرنیټ د بندش خلاف په جنوبی وزیرستان کې، نو څه ګوري؟ دا څومره مهم دی دغه کمیونیکیشن، دغه انټرنیټ بحالي څومره مهمه ده د امن لپاره؟
دا دمره زیاته دغه مهمه ده چې تر څو یو د خلکو ته د معلوماتو رسایي نه کیږي، نو دلته خو یو د انفارمیشن بلیک هول جوړ شوی دی چې دلته یعنی هیڅ هم شاید نشي ورتملی دلته، یعنی بالکل هر شی بندیز لګېدلی دی. او بیا خو دلته یعنی کچری څوک دا حق ځنې غواړي چې ماته انټرنیټ راکا یا سیګنل راکا، او زموږ ملګری اوس هم په جیلونو کې دي په څه تور باندې چې دوی د انټرنیټ یا د موبایل سیګنلو لپاره احتجاج کړی وو په 3 MPO کې. 3 MPO هغې پره لګي چې مینټیننس آف پبلک آرډر، چې دا کوم چې پبلک آرډر ته یې هغې کې دوی خلل راوستلی دی، یعنی دغه خلل راوستل دي چې ته دا ځنې غواړي چې ماته انټرنیټ راکا یا ماته سیګنل راکا، چې زه هم د دنیا سره سیالي وکم یا ماته معلومات راشي. سوچ معلومات نه رسیدي، نو بیا کولی شي هغه خلک چې دلته تشدد غواړي چې هغه خپل پروپاګاندا هلته پروپاګیټ کړي.
دغه پښتنه د حکومتي ګوند تاریخ انصاف د خبر پښتونخوا اسمبلی غړي غازی غزن جمال صاحب ته ګدو، او خپل هم د قبایلی سیمې او رغزو سره تعلق لري، خو یو اوریدونکي د لومبې دوی ته ورزو. اصلي مشي څو خبر کوي.
السلام علیکم عادل تورایم، در صاحب کرم جلی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام تورای صاحب، سلیم شي څبل غړی
ویل بدا غونو چې موږ بایلی علاقې دی انور پښتون علاقې دی د کی ایجوکیشن کمای دی سپر چې ایجوکیشن کمای نه وي پرا نو خال جاهل به کله چې چوک تعلیم تر لوس کی نو هغه دی کی امن راتلای شي، بلخو زمو کوم نشوم دی هغه کی پکور دی لک بدلون روسته شي، یو ملیون ته پکور دی امن دپورا خپل خطبو کې دی باندې تقریرونه وکي، امن دپورا لیځلی وکي، نا امن بدیاله کې تروشي کني امن بیا نه رچی، ځکه څخال کلم نه زیوته مینا بوزه پختنه ټوپک سکه په کور دادې دي د پورا حکومت ته په کور دې سکولونه کلیجونه بلکې یونیورسيټي جوړی کی ان خلق په کې بشور شي نو دغه وطن بټوله یعنی ترغګرینه لری شي نه دي د پورا اقدامات په کور دي ته نو ته پولیسې بدالي
مننه تورې سه خو وختونه تاسو حضور کوم شل زونان غږ خبرونه تا وګه سې اوس پر دې منګه دا وخت پر دې بحث کو چې سوله یا امن څنګه راتلی شي په دې کې به زونان څه رول لوبول شي غازی غزن جمال صاحب دغه پښتنه چې لمزیب راپور تکړه چې انټرنیټ د سولې او د امن راوستلو لپاره ډیر زیات ضروری دی خو په قبایلی سیمو کې وخت نا وخت دغه بند کړل کیږي او اوس هم په جنوبی وزیرستان کې بند دی او دغه څنګه چې تاسو د لمزیب خبري واورئ چې دینن هم دغه بندش خلاف احتجاج کړو نو استاذ حکومت په خبر پښتونخوا کې او په پاکستان کې نو ولې دغه انټرنیټ نه بحالیږي تاسو په خیال باندې استاذ په خیال څومره ضروری دی انټرنیټ د امن لپاره
ګورې دې کې اولنې خبره دا ده چې دا به تاسو سیمپل اگزامپل درکم ما په کلم دا خبره نه وکړې سیرا دا نور سہولیات څخه کم دي کاغذ تعلیم دي کاغذ انټرنیټ د پر د کمیونیکیشن د پر دي یا د نور هیلث سیستم دي صدا ضروری نه دي او ژوند ته ولو سره چې امن یو ځای کې برقرار وي هغه د امن برقرار کې حدود پر بالکل دا شونه ضروری دي خود امن اولنه کم کر خدا غلط خبرو کا هغه دس بندي دا او د سیمپل اگزامپل دا دي تاسو کا اوس وګوره اوندا د انټرنیټ مثال بوالو دا انټرنیټ ورنيزل خونه دا بندا دا پر عمر کې پکا بایلی ازلا کې انټرنیټ سہولت کلبم دغه علاقو د پر نو او څه کم وخت جنگ کې دلو لګاو په دغه قبایلی سیمه باندې نو چا د انټرنیټ ډیمانډم نه کو ولی څه چا په مزو کې نو سیرا دا شی ضروری دی خلکو ټول دا خبره کوله سیرا مخ کې د جنگ دا کم تبعی راغله دا دنه مونږ خلاص شو مونږ دا سکولونه بیا غن هغه سکل ختم شو بیا رااله سیرا مونږ دا سکولونه دا سپټالونه دا د بال شي سکولونه ټول بند سپټالونو کې ای سټاف نه سوکلی نشو علاقې نه خلګ ای ڈی پیزو خلکو یره دا واپس دې زمونږ وشي اوس دا انټرنیټ دا غ نیکسټ سټپ دی نو کم دی زما ویلو دغه مطلب چې یره کم وخت کې مونږ اوس هغه بلکې دام ډیر د او د قبایلی اضلاع کې څه کم پروګرس مونږ کړی دی او څه کم امن مونږ ته ملو شوی دی دا د هغه یو ډیر زبردست یو نشاندهی دا چې نن مونږ راځي لګیا یو د انټرنیټ خبرې کوو د دې خبرې لګیا یو سیرا دادې مونږ ته بحال شو دادې مونږ ته ملو شو دادې مبندېږي یو سو کال مخکې پوری چا د دې خبرې سوچم نشو کولې زمونږه توجه بلخوا وا نو ان شاء الله تعالی لکه څنګه دا نور سټپ شو بیا چا دا سوچم نشو کولې ډیر وخت پوری دا پروپاګاندا یا دا خبرې روانې وي سیرا دا انټرنیټ زمونږه هر څوک دا په قبایلی اضلاع کې سره شروع کېدلې نشي نو هغه کې سم زمونږه ختم دی زمونږه نن تاسو ګورې انټرنیټ
نه شروع شوه دی علمزی بوچیر تشدد پټولو د پاره د انټرنیټ په جنوبی وزیرستان کې بند کړل شوه دی په اولس چې کم خلکو چې کم تشدد
نه دی ګورې او جی دا څنګه دا ګورې سوشل میډیا دا زه تاسو سیمپل اگزامپل درکوم ته انټرنیټ بندم دی الټرناب بیام کدا سه تشدد کیسه کی دی اس اگزامپل درکوم نو ته ویډیو جوړ کا دا علاقې نه راوتونه خو دې نه بندې سوک نو راشه د ډاون کنټری کې ته شیر کا په انټرنیټ باندې
نو
سی خلک شیر کایم کدا سه کیسه وی یا کم کې سماغوي نو د دې ایگزیکټ کم خاص کیس کم دی یا
مطلب سا سودا دې چې
خبر څه دی ولې بند کړی مطلب هغه علاقې ولې خبره نشم
کولی تاسو نه خبر چې دغه ولې بند کړل شو سم ده
دا موجوده وخت کې شوي دي چې دا اوس ولې بند کړل زمونږ په اورګزو کې مثال در کولې شم زمونږ اورګزو کې کده انټرنیټ ایشو کم دی کې لکه نشته دی یا ډیر کمزورې بهر مطلب شروع شوی دا اغاز مونږ د انفراستراکچر کمی وجنه دا اغاز مونږ د سکیورټي وجنه نه دا لکه مونږ اوس فایبر اپټیک کیبل باندې کار شروع دي او ان شاء الله تعالی د دې دولسمه میاشتې پر زمونږ غلجو کم سنټر دی یا کلایا کم هډ کوارټر سنټر دی دغه علاقې پورې به زمونږ د فایبر اپټیک ورسیږي او د کال اخره پورې
کم مزید اور ارزو کے علاقے دی اگر پورے میں زمونگا فائبر آپٹک کیبل راشی نو آگا کہ زمونگا انٹرنیٹ باغن آباد بیا کھلا ہوئی کم زمونگا دا کم 3G 4G کا مونگا خبر ایکو نو آگا ہی سرم مونگا دا ٹیلی کام کمپنیانو
سر خود دی سر خود دی سر تاسو اتفاق کوئی چھے انٹرنیٹ کراشی نو دی سر امن رات لے شی امن خرابی دینے شی لکا
نہ جی دا 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 ضروری نہ دا 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 خلگو دا انٹرنیٹ پہ استعمال پورے دا
سما دا سما انٹرنیٹ تاریخ وقتی توری سے بو دا پختن راپور تکڑا چی دا تعلیم سره با سغدریزی او ترګری ختمیږي سول برازی امن برازی او بیا دوی د نصاب خبرو کړه کوم چې تاسو په شروع کې کوله
اسلام سے دا دا کلاو حقیقت دی چې پوها او تعلیم دا د انساني ژوند لپاره په خوبت کې د تمیز لپاره ډیر ضروری دی او بیا دغه تعلیم د پاره کم تعلیم چې موږ حاصلو د غیر پاره نصاب ډیر ضروری دی چې موږ با په سکول کې په مکتب کې په کالج کې په یونیورسيټي کې با څه لولو یا به موږ ته څه پڑھاوی نو دغه د پاره که موږ وګورو په تیر افغان جهاد په وخت کې یو منظم طریقې سره زمونږ د سکولونو زمونږ د یونیورسيټو کم نصاب چې هغه په داسې لائن باندې جوړ شوی په داسې طریقه جوړ شوی چې هغه ترهګرۍ ته هغه انتها پسندۍ ته هغه نفرت ته کرکې ته او د جهادیزم ته چې دی نو وده ورکول او هغه کار دی کړی نو نن که موږ وګورو زموږ په ځوانانو کې انتها پسندي ډېره زیاته ده عدم برداشت دی پکې نفرت دی پکې کرکه ده پکې نو د دې لپاره لازمي دا ده د ټولو نه اول میډیا هم په دې کې راځي چې میډیا څه خپروي یا څه په اخبارونو کې څه بیانونه چاپ کوي دا هم د دغه نصاب یو حصہ ګرځېدای شي که دغه باندې کار وکړی شي او موږ دا غواړو زموږ حکمرانان دا غواړي چې موږ وسه حقیقي امن راولو خو د هغې دپاره هغه به دغه نصاب هم بدلوي د امن دپاره د ترقۍ دپاره د سولې دپاره دغه خپل نصاب به مکمل بدلوي په دې کې به بدلون راولي دغه د میډیا کم د دې چې نظریات دي یا د دې کومه پالیسۍ دي هغه به هم بدلوي د دې سره سره زمونږ په ټولنه کې لکه کدا موږ وایو دا رسنۍ دي سوشل میډیا چې څه ته وایي د ملګري خبر وکړه چې خلک یو بل ته کنځلې کوي دا حقیقت دی چې نن سبا دغه د طالبانو د راتلو سره دغه دغه کې ډېر زور راغلی دی ډېر شدت پکې راغلی دی او دلته کې زمونږ درې خوا د پاکستان د طرف کوم ځوانان چې دي هغوی خود هلته د افغانستان د ځوانانو لپاره د طالبانو حکومت خوښي او هلته کې هغه دي خپله یو فتح بولي چې طالبان هلته کې راغلل دغسې څه موده مخکې په سعودي عرب کې یو واقع شوې وه چې د افغانان ملګري را پاڅېدلو یو پاکستاني ملګری چې هغه ویډیوز موږ وروسته وکتل هغه ډېر زیات نفرت خوراوه کنځلې به یې کولې هغې سره څه جنګ جګړه شوې وه بیا دا غینه یو څو ورځې په دغه سوشل میډیا باندې دغه د نفرت او د کرکې دغه دغه ډېر زیات وغځولی شو ډېر زیات غیله وده ورکړی شوه زما په خیال سوشل میډیا هم چې دی نو په دغه نفرت کې په دغه کرکې کې یو خاص کردار لوبوي کوم چې د امن لپاره په کار دی هغه نه لوبېږي لکه که موږ وګورو پرون په ټوله نړۍ کې د پښتنو د کلتور ورځ نمانځلی کېده نو په هغې کې هر چا د امن خبره کوله د خپل کلتور خبره کوله د خپل شملې خبره کوله د خپلې جامې خبره قسم کلتور دی نو ټوله ورځ هغه په رسنیو کې چې دی نو ټرینډینګ ټاپک وو نو دغسې موږ له دا قسم خبرې چې دي چې زموږ مشترکه دي زموږ د افغانستان د ځوانانو زموږ د ځوانانو تعلیم دی صحت دی سړکونه دي انفراسټرکچر دی دا زموږ د ټولو شریکې مسلې دي زمونږ دارو چې کو او امن زمونږ د ټولو نه لوی چې دی نو هغه مسله ده زمونږ په امن خبره وکړو او کرکې نه او د جنگ نه باید چې
ډیر زیات من استاس څلور ورونو قدرمنو ملمنو را چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته خو وختونه تاسو اوردونکو موږ نن موضوع دا و چې سوله یا امن راوستو کې ځوانان څه رول لوبول شي موږ سره ملمنو د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړي او د حکومتي ګوند غړي هم غازی غزن جمال صاحب د پښتون جوړن کورزنګ مخکخ علمجی مسجد دغه راز د پېکور پونتون د سولې او شخړو متلتی څنګ زده کوونکي فروا امتیاز او موږ سره د عوامي نشل ګوند ځوانانو رو څنګ مشر طارق افغان تاسو ته خبري واره دي هم د سر ځوانانو غږ وخت پای تر سیږي خپل قربای سره لمو باندې ته اجازه ورکړي د الله پامن خو وختونه
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې پورس له مشال رادیو نه